په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د وروستۍ خبري مجلو په سر کې لومړني پروګرام ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا خبرونه د علي محمود په تخنیکی همکاري تاسو اورئ. د افغانستان او د سیمې د وروستۍ حالاتو او تازه پیښو په اړه په دې نیم ساعت کې ریپورټونه او تازه مطالب اورېدلی شئ. خو دا هر څه له خبرونو وروسته خپرېږي. په سر کې له جناقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د سویډن پوز وایي د فنلنډیو د ناتو په مشرۍ اصاف عسکرو په ملتۍ د افغانستان په شمال کې د یوې جګړې په جریان کې درې تنه وسله وال وژلي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیل د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي او نورو چارواکو سره د خبرو په مقصد نن افغانستان ته تللی. د ایران ستر مذهبي مشر نن یو ځل بیا په جمهور رئیس محمود احمدنژاد غږ وکړ چې خپل مرستیال اسفندیار رحیم مشهید لري کړي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان یوه څارونکې ډله چې د عراق قرغزستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه څار کوي وایي د انتخاباتو نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د سویډن پوز وایي د فنلنډیو او د ناتو په مشرۍ ایساف عسکرو په ملتیاي د افغانستان په شمال کې د یوې جګړې په جریان کې درې تنه وسله وال وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. جګړه پرون ناوخته هغه مهال پیل شوه چې وسله والو مزار شریف ښار ته نږدې په سویډنیو او فنلنډیو عسکرو ډزې وکړې. د ډزو راکړه ورکړه ټوله شپه روانه وه. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیل د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي او نورو چارواکو سره د خبرو په مقصد نن افغانستان ته تللی. سویډن په روان وخت کې د اروپایي اتحادیې دورهي ریاست په غاړه لري. ښاغلی بیل به په افغانستان کې د خپل دوه ورځني سفر په مهال په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د هلو ځلو د ښه کولو په لارو چارو خبرې وکړي او دغه راز به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو مخکې د اروپایي اتحادیې له څارونکو سره وګوري. د غزنی ولایت د امنی قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې اته تنه وسله وال وژل شوي. دا بمباری تیره شپه د ګیلان ولسوالۍ په بیدار کلي شوې ده. د غزنی ولایت د امنی قمندان مل پاسوال خیالباز شیرزي نن ازادي راډیو ته وویل په اتو تنو وژل شوو وسله والو کې چې مړي په سیمه کې پاته ول څلورې بهرنیان دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وړ مشپه هم په بیدار کلي باندې د ائتلافي ځواکونو په بمباری کې پنځه تنه طالب وسله وال وژل شوي ول. مل پاسوال خیالباز شیرزي د غرض ویلي د اندړو ولسوالۍ په ملانو بابا کلي کې یو وسلوال هغه مهال ووژل شو چې غوښتل یې په سړک کې ماین خښ کړي خو ماین پرې وچاودېد. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای نن یو ځل بیا د جمعې په لمانځه کې په جمهور رئیس محمود احمدنژاد غږ وکړ چې خپل مرستیال اسفندیار رحیم مشهید لري کړي. احمدنژاد چې د یکشنبې په ورځ به د لوړې مراسم په ځای کړي تېره اونۍ مشهی خپل لومړی مرستیال وټاکه. خامنه‌ای نن ویل هر څومره ژر چې کېږي مشهی باید لرې شي. مشهی ویلي و ایران د اسرائیلو د خلکو دوست دی. د ده په دې څرګندونو مخالفینو او د احمدنژاد دوستانو او ملګرو هم انتقادونه کړي. مشهی د احمدنژاد د زوی خسر هم دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکې ډله چې د قرغزستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو څار کوي وایي انتخابات په نړیوالو معیارونو نه دي ترسره شوي. د دې سازمان څارونکې ډلې نن په ویلامی کې ویل په قرغزستان کې د پنجشنبې د ورځې انتخابات خواشینوونکي ول. دوی وایي په انتخاباتو کې د رایو په صندوقونو کې د زیاتو رایو د اچولو، د رای ورکوونکو په لیستونو کې د غلطیو او د څو ځلي رای ورکوونو په شمول زیاتې ستونزې او بې نظمۍ وي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي واکمن جمهور رئیس له خبری رسنیو او د دولت له منابعو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. د رای شمیرنې لومړنۍ نتیجې ښیي چې باقي په سلو کې پنځه اتیا رای ګټلې دي. مخالفینو د جمهور ریاست انتخابات نامشروع بللي او د نویو انتخاباتو غږ کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چین ته په څلور ورځني سفر تللی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د چین له جمهور رئیس هو ژینتاو او صدر اعظم وین ژیاوباو سره وګوري او خبرې ممکن د نړیوالې تودوخې او پاکې ټکنالوژۍ د مسلو په اړه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که چیرې د نړیوالې تودوخې په اړه کومه معامله رامنځته کیږي نو چین ممکن ملاتړ وکړي. چین او د امریکا متحده ایالات د چاپیریال د مضرو غازونو د خپرولو دوه ستر هیوادونه دي. د آزاد اروپا راډیو او آزادۍ راډیو رئیس جیفری ګډمن د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د وینا په مهال ویل دې راډیو د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ او د بیان د آزادۍ په کار کې زیاتې هلې ځلې کړي. ډاکټر ګډمن د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د اروپا د چارو ډلې ته د وینا په مهال ویل له نیمې پیړۍ زیات د آزادۍ اروپا راډیو، آزادۍ راډیو د څو ګوندیز سیستم زغم د نورو مفکورو ته د درناوي او د رښتینې ژورنالیزم اصولو ته ژمن نه ده. ازادي راډیو په هغو سیمو او هیوادونو کې چې د خبری رسنیو ازادي پکې نشته او یا هم د ازادۍ پکې محدود دي په 23 ژبو خبرونه کوي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی ویل 2011 میلادي کال وروسته چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه ده، یو شمېر امریکایي عسکر ممکن په دې هېواد کې پاتې شي. المالکی وایي دا مسله به هغه مهال د عراق په امنیتي وضعیت پورې اړه ولري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگټن کې وویل له عراق څخه به ټول امریکایي عسکر د 2011 کال تر پایه ووځي. د عراق صدر اعظم په واشنگټن کې یوې غونډې ته د خبرو په مهال دغه راز وویل. د عراق په شمال کې د کردانو د بلتون مسله په هېواد کې تر ټولو خطرناکه مسله ده چې هېواد یې دا مهال ورسره مخامخ ده. د بشري حقونو د څارنې ډلې د ازبکستان په حکومت تور لګولی چې د دې هېواد هغه مشهور شاعر یې شکنجه کړی چې جمهور رئیس ته د سپکاوي په تور له 2001 میلادي کال راهیسې بندي ده. دا سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي یوسف جمایف چې په 15 کاله بند محکوم شوی، وهل شوی، سوځول شوی او په بشپړ ډول ګوښه ساتل شوی دی. د بشري حقونو د څارنې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې رئیس هولي کارتنر په ازبک چارواکو غږ کړی چې جمایف دې سمدستي خوشي او له ده سره د ناوړه چل چلن عاملین دې په ګوته کړي. د ترکیه پولیسو په 23 ولایتونو کې د یرغلونو په جریان کې د منع شوې اسلامي ډلې حزب تحریر غورزنګ شاوخوا 200 مشکوک ملاتړي نیولي دي. د اناتولیا خبري اژانس وایي پولیسو د نن ورځې یرغل کې یو شمېر اسناد نیولي چې له دغه ډلې سره د مشکوکو کسانو تړاو ثابتوي. حزب تحریر ډله په مرکزي آسیا کې د یو اسلامي خلافت د جوړولو لپاره مبارزه کوي، خو وایي دا مبارزه سوله ییزه ده. دا ډله د مرکزي آسیا په جمهوریتونو کې هم بنده شوې ده. د میانمار د حکومت د مخالف مشر آون سان سو کی محاکمه نن بیا پیل شوه. تمه ده د سو کی مدافع وکیلان به محکمې ته چې د یانګون په یو زندان کې دایره شوی خپل وروستي دلایل وړاندې کړي. د نوبل د سولې جایزې وړونکي د 48 کلنه مبارزه په دې تورنه ده چې په کور کې د نظربندۍ له شرایطو څخه سرغړونه کړې او په غیر قانوني ډول یې له امریکایي سره کتلي دي. که چیرې مجرم وپېژندل شي نو په 15 کاله بند ممکن محکوم شي. د جنوبی کوریا د بشري حقونو فعالان وایي شمالي کوریا د عیسوي ادباو ټکولو ته ملا تړلې او تېر کال له کومې ورځې چې د کیم جونګ ال د مغزي سکتې راپورونه خپاره شوي نو په دې هېواد کې اعدامونه هم زیات شوي دي. د بشري حقونو د 500 ډلو د اتحادې مشر دو هی یون چې په شمالي کوریا کې د بشري حقونو څار کوي وایي پی وی پی خکی یو 33 کلنه ښځه د جون په 14 د انجیل د کتابونو د ویشلو، د جاسوسۍ او د مخالفو سازمانونو د تنظیمولو په تور په عام محضر کې اعدام شوه. دو وای په شمالي کوریا کې عیسویان په منظم ډول اعدامیږي. دا شمیر ممکن په میاشت کې 2-3 تنه وي. د وای په شمالي کوریا کې شاوخوا 10,000 عیسویان ژوند کوي. او نن د جنوب ختیځ اروپا په زیاتو سیمو کې هوا ډیره ګرمه شوې او په سربیا کې تلفات هم درلودل. پرون د سربیا په یو شمېر ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ 40 ته پورته شوه، خو په بلغراد کې په غیر رسمي ډول د حرارت درجه د سانتیګریډ په حساب 40 ښودل شوې ده. د سخت ګرمۍ له وجې د بلغراد په لویدیځ کې یو سپینګیری سړی هم مړ شوی. په کروشیا، بوسنیا او بلغاریا کې هم نن د سختې ګرمۍ اټکل شوی. له بلې خوا تېره شپه په پولنډ کې د سختې ګرمۍ وروسته د باران او باد د طوفان له وجې 8 کسان ووژل شول. او د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي وايي طالبانو ته به دا ځل اجازه ورنکړل شي چې پاکستانی سیمو ته وتښتي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د ملي دفاع وزارت د پراخو عملیاتو خبره کوي. له کابل څخه د سویډن د بهرنیو چارو د وزیر د کتنې په اړه درته ریپورت لرو. په غزنی ولایت کې د وروستیو جګړو یو حال درکو. دا ولسمشر راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاین د غونډو په اړه هم ریپورټونه لرو. د نورو ریپورټونو سربېره د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم له تازه معلوماتو مو د ازادي راډیو خبریال خبروي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو د افغانستان په 50 سترو ښارونو کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 سپا په صفا ډول اورېدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچرډ هولبروک ویلي امریکا به بیا هغه تیروتنه ونه کړي چې د طالبانو د رژیم د پرزولو په وخت کې کړې وه. هغه ویل امریکایي ځواکونه به د هلمند په روانو عملیاتو کې اجازه ورنه کړي چې وسلوال طالبان بیا پاکستان ته وتښتي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات له عصمت سروان څخه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون وویل چې هیواد به هغه تیروتنه بیا تکرار نکړي چې پر افغانستان د طالبانو د حملې په لومړي کال وکړه او په نتیجه کې طالبان پاکستان ته وتښتیدل او وروسته له همغه ځایه په افغانستان کې جګړې پیل کړې. هغه افغانستان ته تر روانېدو مخکې په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات هڅه کوي داسې لارې چارې خپلې کړي چې د افغانستان د روانو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان بیا پاکستان ته وانه وړي او تیره تیروتنه تکرار نشي. د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي همداراز وویل چې دوی هڅه کوي چې هماهنګي زیات کړي او د پاکستان خاورې ته د طالبانو د اوښتو مخه ونیسي. په 2000 لومړي کال وروسته لدې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه، په زرګونو طالبان پاکستان ته واوښتل او هملته ځانونه بیرته منظم او په وسلو سنبال کړل. د رواني جولای په پیل کې د امریکا سمندري پلیو څوکونو په هلمند کې چې د پاکستان له بلوچستان ایالت سره اوږده پوله لري پراخ عملیات پیل کړل او تر اوسه پورې له یو شمېر ولسوالیو څخه طالبان په شاتم بولیدي. ریچارډ هولبروک وویل د افغان او پاکستاني څوکونو ترمنځ هماهنګي خورا اهمیت لري او دا ځل د دواړو خواوو ترمنځ هماهنګي زیاته ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ویل کیږي چې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په عین حال کې طالبان ادعا کوي چې دغلته افغان او نړیوالو ځواکونو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په غزنی کې د وروستیو عملیاتو په اړه لسیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
افغان او نړیوالو ځواکونو تیر شپه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي دي. د دې ولایت امنیه قومندان مل پاسوار خیالباز شیرزوی په کښې دا اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
د شپې د ګیلان مربوط سیمو کې عملیات شوي دي او په دې کې یو اته کسان وژل شوي دي چې 15 کسان یې پاکستانیان دي او یو درې کسان افغان دي. یو د جمال الدین ملا جمال الدین ورور ده چې دا پروسه کال د ائتلافي قواوو لخوا وژل شوی و طالب و.
خیالباز شیرزی وایي چې په دې عملیاتو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو طالبانو ویان زپی الله مجاهد وایي چې د دوی یوازې دوه جنګیالي وژل سوي دي. نوموړی وایي چې پاتې وژل سوي ملکي وګړي دي. مجاهد ادعا وکړه چې نه کورني او بهرني سرتیري وژلي دي. له بله پلوه د غزني امنیه قمندان وایي چې نن یې د دې ولایت په واغز ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د نوموړي په خبره وسلوالو طالبانو ته ادا مرګ ژوبله وروسته له یو بریده واړوله، خو زبیح الله مجاهد خپله مرګ ژوبله ونه منله. طالب ویاند وایي چې په مقر او قرباغ ولسوالیو کې نن په دوو نښتو کې 12 کورني او بهرني سرتیري وژلي دي. خیالباز شیرزوی وایي چې په قرباغ او مقر ولسوالیو کې له وسلوالو طالبانو سره نښتې کړي، خو د ده په خبره مرګ ژوبلې پکښې نه دي اوښتې.
سره له دې چې افغان او نړیوال ځواکونه وایي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریالیتوب روان دي، د افغانستان په نسبتا آرامه سیمه شمال کې د وسلوالو یوه نوې جبهه پرانستل شوې ده. د افغان چارواکو په وینا په دې نوې جبهه کې د ازبکستان د اسلامي حرکت د ډلې چې له القاعده شبکې سره په تړاو پېژندل شوې غړي هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې خلاصې د حسیب شهید په رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د الماني ځواکونو په ګډون ګډ پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې عملیاتو هدف په دې سیمه کې د ازبکستان د اسلامي حرکت د فعالیتونو مخنیوی دی. د ازبکستان د اسلامي حرکت وسلوال د افغانستان او پاکستان په سرحد د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سیمه پریښې او په یو ترتیب یې ځان د افغانستان شمال ته رسولی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمي وایي د عقاب په نامه د عملیات ډېر ښه پر مخ روان دي.
چې د پاکستان د پوسټ لورې پر وسلوالو باندې په جنوبی وزیرستان کې دی. یو شمېر بهرني اورپکی په ځانګړي توګه د طاهر یلداش غړي د افغانستان شمال ته راغلي. د افغانستان ملي اردو د دغو کسانو فعالیتونه کنټرول کړي او د اوقاف په نامه عملیات به د دوی فعالیتونه شنډ او د شمال امنیت به ټینګ کړي.
د ازبکستان د اسلامي حرکت ډله یوه سخت دریزه ډله ده چې له القاعده سره په تړاو ګڼل شوې ده او د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې فعالیت ممنوع شوی دی. د معلوماتو له مخې د دې ډلې وسلوال په 1990 کال کې له القاعده سره یو ځای په افغانستان کې جګړه کوله. د خبرونو له مخې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره د دوی یو شمېر غړي ووژل شول او ځینې د پاکستان قبایلي سیمو ته وتښتېدل. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دې ډلې نوم د خلکو خولې ته لوېدلی دی. د راپورونو لمخي ویل کیږي چې د دې ډلې پلویان د می د میاشي رئیس د تاجکستان په ختیځ کې د ازبکستان او قرغزستان په حمله کې لاس لري. د ازادي رادیو د تاجکی څنګه له لوري په یو سبچی ویغاب کې یو کس چې ځان د یولداش په نوم د دې ډلې مشر معرفي کوي وایي چې د تاجکستان د بیړنیو حالاتو د وزیر میرزا زیایوف په وژلو کې لاس نه لري. پاکستاني سرچینو خبر ورکړی و چې څونه مخکې د افغانستان سره پولې ته نږدې یولداش ټپي شوی دی، خو دا وخت افغان چارواکي ادعا کوي چې د یولداش ځینې وسلوال د دولت له مخالفینو سره لاس یو کړی او له حکومت سره جنګیږي. د کندز په عملیاتو کې چې هدف یې د انتخاباتو د مخه د امنیت ټینګول دي، درې سوه الماني او نهه سوه افغان سرتیري برخه لري. دا وخت د کندز په چاردره کې عملیات روان دي او چارواکي وایي تر اوسه یې دلته د دوو بهرنیانو په ګډون د دولت دیارلس مخالف وسلوال وژلي دي.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
د سویډن د بارنوی چر وزیر چې هیواد د محل د اروپای اتحادیه دورې ریاست پر غاړه لري کابل ته تللی چې له افغان چرواکو سره وویني او په افغانستان کې له ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو سره د اروپای اتحادیه هلې ځلې هماهنګ کړي. له اسمت سروان څخه د دې موضوع تفصیل اورو.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلد به نن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره وویني. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې بیلد په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کړی چې له دې سفر سره په یو وخت راپورونه خپاره شول چې په ایساف کې کابو 50 سویډني سرتیري تیره شپه د افغانستان په شمال کې د افغانستان د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې ښکیل شول. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او دغه هیواد پوځي سرچینو وویل چې په دې نشته کې سویډني ځواکونو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. له بلې خوا په سویډن کې دغه هیواد وسلوال ځواک نن په یوه اعلامیه کې وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو مزار شریف ته نږدې د سویډني او فنلنډي ځواکونو پر اډې برید وکړ چې د دغو ځواکونو په ځوابي حمله کې درې تنه حمله کوونکي ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې سویډني او فنلنډي ځواکونو ته هیڅ راز مرګ ژوبله نه دا وشته. سویډن حاضر دمه د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د دوه ورځني سفر په لړ کې په دې خبرې وکړې چې اروپایي اتحادیه په څه ډول په افغانستان کې خپلې هلې ځلې بهتره کولی او له ملګرو ملتو او دغه راز د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یې هماهنګولی شي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی بیلد د افغانستان د اسد د نهه ویشتمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له اروپایي څارونکو سره هم خبرې وکړي. دی به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره یو ځای په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ولایتي بیا رغونې ټیم ته هم ورشي.
www.azadiradio.com
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون وایي برتانیوي عسكر په هلمند کې کافي هليكوپټرې او وسایل لري. هغه د بهرنیو چارو وزارت د موین خبرې رد کړې چې ویلي وو له برتانیوي خبرونه ډیلی ټلګراف سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې برتانیوي ځواکونه پوره هليكوپټرې نه لري او نه هم پوره اکمالات لري چې په افغانستان کې په سمه توګه له طالبانو سره جګړه وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه رپورټ لري چې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون د شرشنبه پورز د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت موین هغه خبرې رد کړې چې یوې ورسپانې ته ویلي وو په افغانستان کې بریتانوي ځواکونه کافي هليكوپټر نه لري. براون ویل لیوې ورسپانې سره د لارډ مارک براون د خبرو سم مفهوم نه دی اخیستل شوی. هغه زیاته کړه لارډ مارک یوې ورسپانې ته په ناسمه توګه بیان ورکړی. صدر اعظم براون په دې ټینګار وکړ چې بریتانیا په افغانستان کې د خپلو عسکرو لپاره د دوی د اړتیا وړ ټول شیان لري. ګوردن براون په هلمند کې د طالبانو پر ضد د بریتانوي ځواکونو له عملیاتو څخه رضایت وښود. براون وویل زه فکر کوم حقیقت دا دی چې موږ د اوس د پرمختګ په حال کې یو او وروستیو ګټورو نتیجو د ښودلی چې په دې برخه کې د عملیاتو لپاره چې دا اوس یې موږ کوو هغومره الوتکې چې ضروري دي منګې لرو. وروسته له هغې چې په تیرو څو ورځو کې افغانستان کې د بریتانوي عسکرو تلفات زیات شوي براون په افغانستان کې د بریتانیا له پالیسیو څخه په شدت دفاع وکړه. هغه هڅه کوي چې پر حکومت چې له اقتصادي ستونزو او مالي رسوایۍ سره مخامخ دی فشارونه راکم کړي. د چهارشنبې په ورځ د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو بریتانوي عسکر چې په ګزمي وتلی و په بمي چاودنې کې ووژل شو. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر 188 بریتانوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي او له دې زیات په عراق کې مړه شوي. لورد مارک مالوچ براون بریتانوی ورسپانې دیلی تلګراف ته ویلی وو موږ حقیقتا چې کافی هلیکوپټر نه لرو. دغه په وینا د داسې عصري عملیاتو او پر مخالفو وسلوالو د هوایي حملو لپاره موږ وسایلو ته اړتیا لرو. مالوچ براون چې د شخصي ملحوظاتو له امله د اونۍ خپله دنده پرېږدي وروسته یو بیان خپور کړی او د خپلې مرکې په اړه یې رڼا اچولې. هغه په خپلو خبرو کې په ښکاره توګه ویلي بې له شکه په افغانستان کې د اوسنیو عملیاتو لپاره برتانوي ځواکونه کافي منابع نه لري. صدر اعظم ګوردن براون په خپل میاشتني خبري کانفرنس کې وویل په هغه طریقه چې ورسپانې د مالوچ براون مرکه خپره کړې دا یو ناسمه اراده وه. له هغه پوښتنه وشوه د نورو الوتکو لیږل به په افغانستان کې د برتانوي عسکرو ژوند خوندي وساتي. ګوردن براون وویل په عمومي توګه هو، خو په اوسنیو عملیاتو کې دا بالکل ناسمه خبره ده چې وایو عسکر د هلیکوپترو د کموالي له امله مري. په هلمند کې د برتانوي ځواکونو پخواني قومندان له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د عملیاتو د برګلیتوب لپاره نورو منابعو ته اړتیا شته. د تایمز ورسپانې د یوې نظر پوښتنې له مخې د برېټانیا خلک په افغانستان کې د عملیاتو لپاره د منابعو په اړه شک لري. په سلو کې وش پېته خلک داسې فکر کوي چې برېټانوي عسکر ځکه په افغانستان کې وژل کیږي او یا ژوبل کیږي چې پوره او کافي وسایل نه لري.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون وایي برتانوي عسکر په هلمند کې کافي هلیکوپټرې او نور پوځي تجهیزات لري. نوموړي د بهرنیو چارو وزارت د مهم دا خبره رد کړه چې ګواکې په هلمند کې برتانوي سرتیری د پوځي تجهیزاتو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې چې زرګونه امریکایي، افغان او برتانوي عسکر په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات کوي. په همدې حال کې دا میاشت د امریکایي او انګلیسي عسکرو لپاره بیا په هلمند او د افغانستان په نورو سیمو کې تر ټولو خنړی میاشت بلل شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د جمعې پر ورځ د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په یو خرګوټي زرغون خار کې د وو ولسوالۍ د سلمان خیلو د قوم مشرانو په یوې غونډه کې پاینده انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی له کاندیدای ملاتړ وکړ. د ولسمشري څوکۍ ته تر ټولو غوره کاندید وبله. لسیمې زمون خبريال پری رپورت لري.
په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او زیاشمیر ولایتونو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو انتخاباتي منډې تر ډېر حساس پړاو ته رسیدلې. د جمعې په ورځ د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په خارګوټي زرغون ښار کې د اوو ولسوالیو په زرګونو تنو ځایي اوسیدونکو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او رولاندو د یوې پراخې راټولېدنې په ترڅ کې د کاندید ښاغلي حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د دې ولسمشرۍ د راتلونکي چوکۍ لپاره تر ټولو غوره او مناسب شخص و. د پکتیکا په ولایت کې د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاني وطن مسؤل قومي مشر سلام جان وویل د ولسمشر راتلونکي چوکۍ ته کاندید او اوسنی جمهور رئیس حامد کرزي د یو لړ ټولنیزو او اقتصادي ستونزو او بهرنۍ مداخلو سره سره د تیرو 15 کلونو په بهیر کې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت، بیا رغونې، ملي یووالي او پخلاینې او د دموکراسۍ د غوړېدا او پرمختیا په لاره کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې او د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار اوچت ساتلی دی. دا د پکتیکا له خلکو وغوښتل چې د ټول ټکنو په ورځ د خپلې رایې د حامد کرزي په صندوق کې واچوي. د حامد کرزي څخه د ملاتړ په دې غونډه کې د سلیمان خیلو د ستر قوم په استازیتوب قومي مشر اجنیک محمد په خپلو څرګندونو کې په پکتیکا کې د حامد کرزي په لارښوونه د هغو رغونیزو پروژو یادونه وکړه کومې چې په تېرو 15 کلونو کې د دې ولایت مرکز او اړوند ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. ته زیاته کړه د سلیمان خیلو قوم هوډ کړی چې د ټول ټاکنو په ورځ به خپلې رایې حامد کرزي ته ورکوي. که د پکتیکا ولایت د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د سلیمان خیلو د قوم اوسیدونکو د کاندید حامد کرزي په پلوي غونډه وکړه، اخوا د خوست د ځدې میدان ولسوالۍ ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو او قومي مشرانو بیا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندید ډاکټر اشرف غني احمدي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او دا یې د ولسمشرۍ د راتلونکي چوکۍ لپاره وړ شخص وباله.
په واوریدل پر رپورت کې مو اوریدل چې په پکتیکا ولایت کې د افغانستان د راتلونکو جمهور ریاست انتخابات لپاره د حامد کرزي او د غراز ډاکټر اشرف غني احمدي په ملاتړ غونډه شوې ده.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر امین الدین بیادار ازادي راډیو ته د سړک د ځانګړتیاو په باب وویل.
سړک د مراورې ولسوالۍ کې د مراورې ولسوالۍ نه تر شلټن پورې 8 کیلومتره سړک ده. 6 متره عرض ده. 1,500,000 امریکایي ډالرې بودیجه ده چې د MRRD یا د انکشاف اتحاد فنډ ده او د اندرا په برنامه کې دغه سړک.
هغه وویل دوی د کونړ په بېلابېلو ولسوالیو کې د نوموړي سړک په ګډون 8 سړکونه جوړوي.
تقریبا 500 کیلومتره سړک د په برنامه کې پلان لاندې لرو. شاغل جملې مخکې شروع شوې. 2 سړک ده، دریم سړک ده او نور 5 سړک هم په پلان کې دي. په نوبت سره ان شاء الله افتتاح کوي. دا د کونړ ولایت مختلفو ولسوالیو لکه دانګام شو، اسمار شو، شیګل شو، مراوره شو، نورګل شو، ټول ولسوالۍ مو په نظر کې. دا پروګرام د ضرورت په وخت کې د سرحدي او غیر سرحدي ولسوالیو کې دا برنامه موږ تطبیق کوو.
خاغلی بیدار وای د ملي پیوستون پروګرام لخوا اوس مهال د کونړ په 12 ولسوالیو او مرکز کې کارونه جریان لري چې په سلګونو پروژې بشپړې کړي او دې ته ورته نورې یې لاس لاندې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس وویل دوی همداراز د سیمه ییزې پراختیا پروګرام له لارې په کونړ کې په سلګونه متره اوږده استنادي دیوالونه جوړ کړي.
سرحدي برنامه زموږ د NABDP سیمه ییزه پراختیا ده چې هغه کې تقریبا 5 سرحدي ولسوالۍ دي او 4.5 سرحدي ولسوالۍ چې مجموعا 10 ولسوالۍ موږ په بر کې نیولي. هغه کې تقریبا موږ 11 پروژې لرو چې هغه 6 پروژې تکمیل شوي دي. تر اوسه 6.5 لک امریکایي ډالرو په مجموعي تقریبا په شاو کې دا پروژې تکمیل شوي دي او نور باندې اکثر د دیوالونه پولونه سرکونه دي.
د مرور ولسوالی او شلتن دری ترمنز د سرک پر اخوالی او پرې د کریړ اچونی کار په داسې حال کې پیل کیږي چې د کونړ په سرحدي او ناسرحدي ولسوالیو کې د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت د PRT د ولایتي بیر غونی د ډلې لخوا د ګڼو سرکونو د قیر کولو چارې روان دي.
د کونړ د مرور ولسوالی او شلتن دری ترمنز د جوړیدونکو سرک په اړه مو رپورت واورید.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده
او د خبرونې په پای کې د پاکستان حالات د سرحدي حالت لکم پرو څخه سواد بنیر او نورو سیمو ته چې په دې کې جګړې شوې دي د خلکو بیرته ستنېدل پیل شوې دي. تر اوسه پورې لسګونه زره کسان دغو سیمو ته ستنه شوي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د بزې شو د بیرته ستنېدو د لړۍ په اړه رپورټ راکوي.
د یوې ورځې د وقفې نه پس نن د جمعې په سهار یو وار بیا د سرحد ایالت له کمپونو څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوه. د پېښور د لړمه کیم نه د جمعې په سهار 100 کورنۍ د سوات په لوري وخوځېدي. تر اوسه د 450,000 پورې خلک د حکومت په مالي مرسته او لسګونه زره نور په خپلو مټو بیرته سوات دیر او بونیر ته ګرځېدلي دي. د پاکستان حکومت لس ورځې وړاندې وروسته لاغې د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل کړه چې د سوات دیر او بونیر اکثري سیمې له طالبانو نه د پاکستان فوج بیرته ونیولې. خو لا هم د 1.5 میلیون نه زیات بې ځایه شوي کسان د سرحد ایالت په کمپونو او د کمپونو نه د باندې د خپلو خپلوانو او دوستانو سره شپې سبا کوي او د بیرته ستنېدو لپاره د خپل وار انتظار باسي. د مرستو د بیړنۍ ادارې ویان عدنان خان د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ادارې د بیرته ستنېدونکو کورنیو لپاره د ترانسپورت غم خوړلی دی. هلته په سوات کې د 2.5 میاشتو د جنگ نه پس حالات مخ په ښه کېدو دي. د منګورې بازار پرانیستې، خلک په بازار کې د سودا د اخیستو په حال کې لیدل کېږي. د نن نه د سوات نه پېښور ته د سپرلیو د عادي موټرو تګ راتګ هم پیل شو. خو د سوات د طالبانو ویان حاجي مسلم خان رسنیو ته ویلي چې د ملا فضل الله په ګډون د طالبانو ټول مشران تر اوسه روغ رمټتي تکتیکي په شاتګي کړی او چې وخت راشي نو بیا به په سوات کې خپلواک ټینګ کړي. بیرته ستانه شوي خلک هم وایي چې د سوات د طالبانو مشر ملا فضل الله اوس هم د FM د رادیو د لارې خلکو ته ګواښونه کوي چې له دې امله خلک اندېښمن دي. مختار یوسفزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر چې په خپله د سوات اوسېدونکی دی وایي د سوات په ځینو برخو کې لا هم طالبان واکمن دي.
مفاد کې چې کوم دا وخت عملیات را روان دي دا خو کافي نه دي. کوم مشکلات چې دي هغه خو خطر نه دي. البته دا چې مشکلات هر طرف ته یو څه نه څه قدم دی. ځینې ځایونو کې مطلب دا د لنډاکي نه واخله تر منګورې پورې دي وي موږ دا علاقه کلیئر کړې ده. نو دا ډېره ښه خبره ده چې دا علاقه کلیئر ده. او خو دې کې یو شی دی چې دا د سیند جنوب ته علاقه خو کلیئر ده، خو د سیند شمال ته چې کومه علاقه ده په دې کې لا دا خلک شته ده دهشتګردانه. نو که دا سیستم سیکیورټي ونه کړی شي بیا د دې دا امکانات شته چې دا دهشتګردان په سیند را پورې وځي دا خراب
کی. خو بل پلو د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اطهر عباس وای د دوی ځواکونه به تر اوږدې مودې پورې په سوات کې پاتې شي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم وایي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به په سیمه کې د حکومتي ځواکونو عملیات روان وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
شپږنیم بجې کېدونکې دی ملیحا احراری درته د نن ورځې وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در سطر گزارش ها می شنوید که مقامات افغان می گویند عملیاتی را علیه یک گروه وابسته به القاعده آغاز کردند که در شمال افغانستان علیه دولت فعالیت می کند. قبل از این که به گزارش ها بپردازیم به خبرهای افغانستان من از قادر حبیب گوشید.
وزیر خارجه سویدن امروز برای گفتگو با مقامات افغان وارد این کشور شد. قمندان امنیه غزنی از کشته شدن 9 تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر می‌دهد. پلیس ترکیه حدود 200 تن را در اتهام به ارتباط با حزب التحریر بازداشت کرده است. و سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گوید انتخابات قرقیزستان معایر بین المللی را برآورده نساخته است. تفصیل اخبار. کارل بلت وزیر خارجه سویدن امروز برای گفتگو با رئیس جمهور حامد کرزی و سایر مقامات وارد افغانستان شد است. در حال حاضر سویدن ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. قرار بود بلت در جریان دیدار دو روزه‌اش چگونگی بهبود تلاش‌های اتحادیه اروپا را در افغانستان مورد بحث قرار داده و پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در اواخر ماه جاری اسد برگزار می‌شود با ناظرین انتخابات اتحادیه اروپا ملاقات کند. اردوی سویدن میگوید سربازان سویدنی و فنلندی که در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان فعالیت دارند 3 تن از شورشیان را در یک درگیری در شمال افغانستان کشته و 2 تن دیگر را مجروح ساختند. در این درگیری به این سربازان تلفات وارد نشده است. این درگیری اواخر روز پنجشنبه زمانی آغاز شد که یک واحد سربازان سویدنی در نزدیکی مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. سربازان سویدنی و فنلندی به کمک این سربازان شتافتند و بر اساس گزارش مبادله آتش در طول شب دوام داشت. ایسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت همچنین از کشته شدن 2 سرباز آمریکا در یک حمله در جنوب افغانستان خبر دادند. این نیروها در مورد چگونگی مرگ این 2 سرباز و محل واقعه چیزی نگفتند. قمندان امنیه ولایت غزنی میگوید در بمباران نیروهای بین المللی در این ولایت 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. مل پاسوال خیالباز شیرزه قمندان امنیه غزنی بر رادیو آزادی گفت این بمباری شب گذشته در قریه بیدار ولسوالی گیلان صورت گرفته است که از جمله این 8 تن که اجسادشان در محل واقعه باقی مانده 4 تنشان خارجی ها هستند. طالبان تاکنون در مورد چیزی نگفتند. یک شب پیش از این در همین قریه در بمباران نیروهای اعتراف از کشته شدن 5 تن از طالبان مسلح گزارش شده بود. شیرزای گفته است که 1 تن از طالبان دیگر در قریه ملا نوح بابای ولسوالی اندر زمان کشته شد که میخواست ماین را در یک سرک جاسازی کند و ماین انفجار کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس ترکیه حدود 200 تن را در اتهام به ارتباط با حزب التحریر، یک حزب غیر قانونی، در عملیات همزمان در 23 ولایت این کشور بازداشت کرده است. آژانس خبری آناتولیا گزارش می‌دهد که پلیس در عملیات امروز برخی از اسناد را به دست آورده است که این مظنونین را با این گروه اسلامگرا ارتباط می‌دهد. حزب التحریر در تلاش ایجاد خلافت اسلامی می‌باشد. فعالیت این حزب در سراسر آسیای مرکزی نیز منع اعلام شده است. آیت الله احمد خاتمی یکی از تندروان مذهبی ایران که امامت نماز جمعه تهران را بر عهده داشت یک بار دیگر از محمود احمدی نژاد خواست تا اسفندیار رحیم مشایی را از سمت معاونت رئیس جمهور برکنار کند. احمدی نژاد که روز یکشنبه مراسم تحلیف را به جا می آورد هفته گذشته مشایی را به حیث معاونش تعیین کرد. احمد خاتمی امروز گفت مشایی باید بدون کدام تردید به زودی برکنار شود. تعیین مشایی موجب انتقاد گسترده حتی در حلقات طرفدار احمدی نژاد شده است که سابقه آن به این سخنان مشایی برمیگردد که گفته بود ایران دوست مردم اسرائیل است. مشایی خسرو پسر احمدی نژاد نیز می باشد. بخش نظارت انتخابات سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید انتخابات ریاست جمهوری قرغزستان معایر بین المللی را برآورده ساخته نتوانسته است. هیئت ناظرین این سازمان در اعلامیه مقدماتی خود امروز گفته است که شیوه برگزاری انتخابات روز پنجشنبه مایوس کننده بود. در اعلامیه آمده است که انتخابات با شمار زیادی از مشکلات و خلاف ورزی ها همراه بوده. نتایج قسمی نشان می‌دهد که باقایف 85% آرا را کسب کرده است. مخالفین رایدهی را محکوم کرده و خواهان راه‌اندازی انتخابات مجدداً شدند. سازمان صحی جهان می‌گوید ویروس H1N1 که به عنوان انفلانزای خوکی عام شده در حدود 160 کشور شیوع یافته و حدود 800 تن را هلاک کرده است. سازمان صحی جهان امروز هشدار داد که این ویروس ممکن در زمستان بیشتر شیوع کند و احتمالاً تغییر شکل دهد. این سازمان گفته است که اولین دوز واکسن این بیماری در چند ماه آینده آماده خواهد شد. این اداره سازمان ملل متحد در 11 ماه جون H1N1 را وبا اعلان کرد. سازمان صحی جهان هفته گذشته اعلان کرد که این مرض سریع‌ترین وبا است که تاکنون رخ داده است. محاکمه رهبر حامی دموکراسی میانمار آنگ سان سوچی امروز با ارائه دفاعیه نهایی وکلای مدافعش به مرحله نهایی رسید. جریان محاکمه با ارائه صورت دعوای نهایی سارنوال روز دوشنبه نیز ادامه می‌یابد. این برنده جایزه نوبل پس از آن که در ماه می یک آمریکایی بدون این که از او خواسته شده باشد وارد منزلش گردید، به نقض شروط نظارت در خانه متهم شده است. اگر او مجرم ثابت شود تا 5 سال حبس محکوم شده می‌تواند. جفری گتمن رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در سخنرانی در کنگره ایالات متحده آمریکا گفت این رادیو با تلاش‌هایش در راستای دفاع از حقوق بشری، دموکراسی و آزادی بیان ادامه می‌دهد. دکتر گتمن که در مقابل کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در امور اروپا صحبت می‌کرد گفت برای بیش از نیم قرن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به هدف کثرت‌گرایی سیاسی، تحمل و احترام به افکار مختلف، به گزارش‌دهی صادقانه و واقع‌بینانه متحد بود است. رادیو آزادی به 28 زبان به کشورها و مناطق نشرات دارد، جایی که آزادی بیان وجود ندارد و یا هم تا هنوز به طور کامل حکم فرما نشده است. یک مقام چیچینیا و یک چهره شناخته شده جدایی طلبان گفتگوهای سری را در اسلو انجام دادند. دوکوواخا عبدالرحمانوف رئیس پارلمان منطقه‌ای چیچینیا و احمد زکایف نماینده سابق چریکان چیچینیا برای اروپا این گفتگوها را تایید کردند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند. روسیه در اتهام به ارتکاب جنایات در جریان دو جنگ علیه مسکو در تلاش تسلیم گیری زکایف است، اما بریتانیا تقاضای تسلیم دهی او را رد کرده است. رمضان قادروف رئیس جمهور چیچینیا که از حمایت مسکو برخوردار است در آغاز ماه جاری میلادی گفت از بازگشت زکایف استقبال میکند و احتمالاً به او منصب را نیز پیشنهاد خواهد کرد. زکایف در حال حاضر در لندن زندگی میکند. رسانه های روسیه گزارش میدهند که حداقل 20 نفر در یک حادثه ترافیکی در جنوب روسیه در منطقه روستوف کشته شدند. آژانس خبری انترفاکس از پلیس ترافیک نقل قول میکند که گفته است این بس مسافربری پس از تصادم با یک تانکر تیل واژگون شده است. برخی از قربانیان این حادثه را اطفال تشکیل میدهند. و در اثر موج از درجه حرارت بلند در جنوب شرق اروپا یک تن در سربستان غربی هلاک شده است. روز پنجشنبه در چندین شهرک سربستان درجه حرارت حدود 40 درجه سانتیگراد گزارش شد، اما بر اساس سنجش های غیر رسمی درجه حرارت در بلگراد به 44 درجه رسیده است. امروز در کروشیا، بوسنیا و بلغاریا نیز از افزایش درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد گزارش شده. روز پنجشنبه 8 تن در اثر طوفان شدید در پولند به هلاکت رسیدند.
این این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از قادر حبیب. ساعت 6:39 دقیقه است. با سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. مقامات افغانستان میگویند عملیاتی را علیه یک گروه وابسته به القاعده آغاز کردند که در شمال علیه دولت فعالیت میکنند. شماری از اعضای کنگرس آمریکا از اداره اوباما خواستند در تقویت اردو و پلیس افغانستان هر چه زودتر تصمیم بگیرد. خانواده های بازگشته و سواد نگران هشدارهای طالبان منطقه و درگیری دوباره جنگند. و امیر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ایران میگوید بالای منشور یک جبهه جدید سیاسی کار میکند. از رویدادهای دیگر هم گزارش های پخش خواهیم کرد، با ما باشید. همزمان با اینکه قوای بین المللی و افغان ادعا میکنند که در عملیات علیه شورشگران در جنوب و شرق افغانستان به پیشرفت‌های دست یافتند، یک جبهه دیگر مشترک در شمال افغانستان که محل نسبتاً آرام به شمار میرفت علیه شورشگران باز شده است. در جبهه شمال به گفته مقامات افغان، اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که یک گروه وابسته به القاعده میباشد نیز با مخالفان مسلح دولت همراه میباشند. در این رابطه مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است که فشرده آن را سید عباس تقدیم میکند.
مقامات افغانستان میگویند یک عملیات مشترک که در آن عساکر آلمانی هم سهم دارند در شمال افغانستان در ولایت کندوز آغاز شده است که هدف آن قسمان جلوگیری از فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در این مناطق میباشد که در نتیجه عملیات قوای پاکستان علیه افرادگرایان در سرحدات این کشور با افغانستان محل را ترک نموده و به ترتیب خود را به شمال افغانستان رساندند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال ظاهر عظیمی گفت که این عملیات تحت نام عقاب به خوبی پیش می رود.
فشاری که ظاهراً توسط عملیات های اردوی پاکستان بالای وزیرستان جنوبی است، یک تعداد دهشت افکن های خارجی مخصوصاً مشخصاً افراد طاهر الداش به سمت شمال افغانستان آمدند. اردوی ملی افغانستان تحرکاتی که در سمت شمال به دقت تحت نظارت داره. عملیات عقاب سر آغاز یک سلسله عملیات های در سمت شمال قرار بود که سمت شمال امنیت خود پس به دست بیاره.
حرکت اسلامی ازبکستان یک گروه افراطی است که در اکثر کشورهای آسیای میانه ممنوع قرار داده شده و با القاعده مربوط دانسته می شود. جنگجویان این گروه قرار معلوم در سالهای 1990 همدوش سازمان القاعده در افغانستان می جنگیدند. با آغاز عملیات قوای ائتلاف در سال 2001، نظر به خبرها، یک تعداد زیادی افراد این گروه کشته شده و تعداد باقی مانده افغانستان را ترک کرده و به مناطق قبایلی پاکستان فرار کردند. در آخر نام این گروه باز هم بر سر زبان هاست. نظر به خبرها، پیروان این گروه از ماه می به این سو در حملات و نارامی ها در شرق تاجیکستان، در حملات ازبکستان و قرقیزستان دخیل شمرده می شوند. در یک صدای ثبت شده توسط بخش تاجیکی رادیو آزادی، یک نفری که خود را رهبر حرکت اسلامی ازبکستان یولداش معرفی میکند گفته است که این گروه در کشته شدن سابق وزیر حالات اضطراری تاجیکستان میرزازیایف دست ندارد. منابع پاکستانی خبر داده بودند که یولداش چند هفته قبل در نزدیکی سرحدات این کشور با افغانستان جراحت برداشته است. اکنون مقامات افغان ادعا میکنند که یک تعداد افراد یولداش در ولایت کندوز با مخالفین مسلح هم دست شده و علیه قوای حکومت میجنگند. در عملیات کندوز که هدف اساسی آن تامین امنیت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است، در حدود 300 عسکر آلمانی و 900 سرباز قوای امنیتی افغان سهم دارند. فعلا عملیات در ولسوالی چهاردره این ولایت تمرکز نموده و مقامات ادعا میکنند که در اینجا 13 جنگجوی مخالف از جمله 2 خارجی را کشتند.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
شماری از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا از اداره باراک اوباما خواستند تا هر چه زودتر درباره توسعه و تقویت اردو و پلیس افغانستان تصمیم بگیرد، اما جنرال دیوید پتریوس قماندان کل نیروهای آمریکایی گفته است او در نظر دارد تعداد نیروهای امنیتی افغانستان اردو و پلیس به 400 هزار نفر برسد. شرح بیشتر در گزارشی از غفوری متین که به استناد مطلب روزنامه کریستین ساینس مونیتور تهیه کرده است.
در این زمانی که عملیات علیه شورشان طالب در ولایت هلمند ادامه دارد، حضور کمرنگ اردوی ملی افغان در این ولایت نارام باعث شده تا تلاش‌های جدید برای توسعه اردو و پلیس افغان آغاز گردد. این مطلب را روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ آمریکا در شماره اخیر خود گزارش داد. روزنامه می نویسد. در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا توجه روی حمایت و حفاظت مردم محل، کاهش تلفات مردم ملکی و برقرار کردن امنیت در جنوب متمرکز شده، جایی که شورشان طالب و سایر گروه‌های تندرو با اطمینان خاطر فعالیت دارند. اما یک قماندان آمریکایی در ولایت هلمند میگوید در عملیاتی که از اول ماه جولای به این طرف آغاز یافته، حضور عساکر اردوی ملی افغان در آن کمتر است. کانگرس ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده و از اداره اوباما خواستند تا نیروهای امنیتی افغان را توصیه ببخشد. روزنامه می‌افزاید سناتور کارل لیون، رئیس کمیته امور دفاعی کانگرس و سناتور جولی برمن به روز دوشنبه طی نامه به جیمز جون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما، نوشتند. راپورهای آزاردهنده از قماندانان در افغانستان می رسد، مبنی بر این که آنها بنابر کمبود نیروهای افغان دچار مشکلات می باشند. دو سناتور امریکایی به مشاور امنیت ملی آن کشور نوشتند باید هرچی زودتر راجع به تقویه و توسعه اردوی ملی افغان تصمیم گرفته شود. به نوشته روزنامه، جنرال دیوید پیترویس، قماندان کل نیروهای امریکایی در منطقه، گفته است او می خواهد تعداد نیروهای امنیتی افغان به 400,000 برسد. به گفته پیترویس، نیروهای امنیتی افغان از سال گذشته و این طرف 37% افزایش یافته و اکنون تعداد اردو و پلیس هر دو به 175,000 می رسد. جنرال لارنس نیکلسن، قماندان نیروی 4,000 نفری بری امریکا در ولایت هلمند، در اوایل ماه جاری به خبرنگاران گفت من نمی خواهم این حقیقت را پنهان کنم که تعداد عساکر افغان در ولایت هلمند کم است و ما به تعداد بیشتر آنها ضرورت داریم. کارتر مالکسیان، یک تحلیلگر در یک مؤسسه تحقیقاتی در واشنگتن، میگوید داشتن یک اردوی بزرگ و مسلکی افغان یکی از پایه‌های اساسی و موفقیت آمیز استراتژی ضد شورش در افغانستان میباشد. تربیه اردوی افغان ارزانتر و برای جمع‌آوری معلومات خوبتر می باشند و مردم نیز به آنها احترام می گذارند. بناهن به هر اندازه که اردوی ملی بهتر تربیه و تجهیز شوند، به همان اندازه بهتر خواهد بود. روزنامه کریسچن ساینس مانیتور در اخیر مقاله می نویسد تعداد اردوی ملی افغان به صورت رسمی 90,000 و از پلیس 85,000 می باشد، اما بسیاری از تحلیلگران می گویند تعداد واقعی به مراتب از این رقم کمتر است، چنانچه یک کندک که باید 650 عسکر داشته باشد اکنون نصف این تعداد را داراست.
شماری از محصلان افغان، پاکستان و هند مصروف دیدن از افغانستان می باشند. این سفر برای تعدادی از محصلان سه کشور از طرف یک اداره غیر دولتی تنظیم شده است که تاکنون این محصلان از کشور هند دیدن کرده و قرار است پس از دیدن از افغانستان به پاکستان سفر کنند. از کابل در این باره گزارش داریم.
35 تن از جوانان افغان، پاکستان و هند که از محصلین پوهنتون‌های مختلف این سه کشور نمایندگی می‌کنند، پس از سفر به هند وارد افغانستان شده و قرار است پس از بازدید از این کشور به پاکستان بروند. محمد صادق، سفیر پاکستان، در رابطه به سفر این جوانان و هدف از سفر آنان چنین معلومات می‌دهد.
15 پاکستانی افغان،
35 تن از محصلین پاکستانی، افغان و هندی یکجا شدند. به صورت اساسی آنان می‌خواهند مشترکات میان سه کشور را مطالعه کنند. آنان از دهلی به افغانستان آمده و قرار است از اینجا به پاکستان سفر کنند. ما در اینجا با آنان در رابطه با تعلقات افغانستان و پاکستان و پاکستان و هند به صورت مختصر معلومات دادیم. هدف اساسی ما از این گرد همآوری جوانان این است پیام بدهیم که حکومت پاکستان از این گونه میانجیگری ها حمایت میکند.
این جوانان میگویند هدف از سفر آنان به کشورهای پاکستان، هند و افغانستان رساندن پیام صلح به مردمان این سه کشور است. این محصلین در حال به خاطر انتقال پیام صلح به سه کشور همجوار سفر میکنند که در این اواخر در روابط سیاسی میان هند و پاکستان و همچنان روابط میان افغانستان و پاکستان مشکلاتی وجود دارد و این باعث شده است که این کشورها در برخی موارد اتهامات را بر یکدیگر وارد کنند. مریم هوتکی محصل در پوهنتون امریکایی افغانستان میگوید جوانان می توانند با ادامه دید و بازدید از این کشورها و راه اندازی گفتگوها مشکلات را مشخص کنند و راه حل آن را بیابند. وی به ادامه افزود:
سفر از طرف دلی پالیسی گروپ است، یک سفر است که در پروسه صلح همکاری میکنه. هدف از این پیام صلح است کشورهای منطقه مشکلات زیاد دارند، با وجود از اینکه اشتراکات زیاد دارند، با وجود از او مشکلاتشان هم زیاد است، به خاطر حل کردن از این مشکلات امی سفر است. اینایی که بعضی حرفایی که در بین جوانا هست، حرفا از بین بره و پیام صلح به همه دیگرا اونا برست.
این محصلین همچنان خواهان ادامه این گونه دیدارها میان جوانان افغان، هند و پاکستان شده و میگویند باید مقامات کشورها زمینه این گونه دیدار و گفتگوها را برای محصلین پوهنتونها فراهم کنند. این اولین بار است که محصلین کشورهای هند، پاکستان و افغانستان به خاطر رساندن پیام صلح با کشورهای همجوار سفر می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پروگرام بازگشت بیجا شدگان در سوات ادامه دارد و به گفته اداره کمک های عاجل تا قانون 60,000 خانواده به مناطق خود بازگشتند، اما آنان نگران هشدارهای طالبان و درگیری نارامی ها و جنگ های دیگر در منطقه هستند. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش می دهد.
روند برگشت بیجا شدگان مناطق جنگ زده ایالت سرحد بعد از وقفه یک روزه دوباره آغاز گردیده است. به همین ترتیب بیشتر از 80 خانواده بیجا شده به روز جمعه از کمپ لړمه پیشاور به سمت مناطق سوات، دیربالا و ملکند حرکت نمودند. گزارشات میرسانند که تا به حال در حدود 450,000 بیجا شده به مناطقشان برگشتند. این در حالی است که هنوز هم بیشتر از 1.5 میلیون بیجا شده خارج از کمپ ها در منازل دوستان و اقارب خیش در ایالت سرحد به سر میبرند. عدنان خان سخنگوی اداره کمک های عاجل ایالت سرحد به رادیو آزادی گفت که اداره آنان برای انتقال خانواده های عودت کننده و سایت نقلیه را فراهم نموده است. امروز از صوابه جلوزو، پیشاور و چهارسده بیجا شدگان به طرف مناطقشان عودت نمودند و روند عودت بیجا شدگان بعد از وقفه یک روزه دوباره آغاز گردیده است و اداره کمک های عاجل برای انتقال آنان وسایل نقلیه را فراهم نموده است. از آغاز پروسه عودت تا به حال بیشتر از 60,000 خانواده بیجا شده به مناطقشان برگشتند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می دهد که در شهر منگوره سوات بعد از یک جنگ طولانی زندگی روزمره شکل عادی را به خود گرفته است. بازار شهر منگوره برای شهروندان بازگردیده و باشندگان منطقه مصروف خریداری مواد غذایی و اجناس ضروری از این بازار می باشند. در این حال رفت آمد وسایل نقلیه مسافرین و باربری بین سوات و پیشاور نیز آغاز گردیده است. از سوی دیگر سخنگوی طالبان سوات مسلم خان بر رسانه‌ها گفته است که به شمول ملا فضل الله تمام اعضای مهم طالبان زنده و سلامت به سر میبرند. آنان به طور تکتیکی عقب نشینی نمودند. زمانی که بیجا شدگان دوباره به مناطقشان عودت نمایند، طالبان دوباره قد بلند خواهند کرد. عودت کنندگان سوات نیز میگویند که رهبر طالبان سوات ملا فضل الله هنوز هم از طریق رادیوی اف ام اش سخنرانی می نماید و به مردم هشدار می دهد که عودت کنندگان سوات از این ناحیه نگران می باشند. مختار یوسفزئی رئیس ایالتی حزب پختونخوا ملی عوامی می گوید که در نقاط بیشتر سوات هنوز هم طالبان حاکم می باشند. مناطق جنوبی دریای سوات تحت تصرف حکومت پاکستان قرار دارد، ولی مناطق شمالی دریای سوات هنوز هم تحت تصرف طالبان مسلح می باشد. اگر حکومت پاکستان تدابیر مهم امنیتی را در این مناطق برقرار ننماید، احتمال آن می رود که طالبان از آن سوی دریای سوات عبور نموده و مناطق جنوبی دوباره سرازیر گردیده و این مناطق را بار دیگر مورد فعالیت های خیش قرار بدهند. از سوی دیگر سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس میگوید قطعات اردوی پاکستان برای مدت زمان کافی در منطقه سواد برقرار خواهند ماند. همچنان وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید که تا به سرکوب نمودن آخرین تروریست هم در منطقه عملیات نظامی ادامه خواهد داشت.
از برنامه بازگشت بیجا شدگان داخلی به سوات شنیدید. از پاکستان به ایران می رویم و از انکشافات اخیر خبری در ایران هم گزارش داریم. انتخابات ماه جون ریاست جمهوری ایران که در آن محمود احمدی نژاد پیروز اعلان شد با تشنج همراه بود و اعلان نتایج انتخابات ایران اعتراضات صدها هزار را برانگیخت که قرار گزارش ها با بی‌رحمی توسط رژیم جمهوری اسلام سرکوب شدند. و اما اخیرا میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب در ایران اعلان کرده است که بالای منشور یک جبهه جدید سیاسی کار میکند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
رهبر اپوزیسیون ایران میرحسین موسوی میگوید بالای یک منشور یک جبهه جدید سیاسی که اساس یک جنبش وسیع اجتماعی خواهد بود کار میکند. موسوی گفته است که این منشور تا چند روز آینده تکمیل و اعلان خواهد شد. میرحسین موسوی که توسط بعضی ها رهبر تصادفی جنبش سبز در ایران خوانده میشود به تاریخ 23 جولای در جریان ملاقاتش با مطبوعات جزئیات اندکی را در این مورد ارائه کرده اظهار داشت. این منشور به هدف ایجاد یک تهداب برای آنهایی که به بشه سبز پیوستن تدوین می شود. زمانی که صدها هزار طرفدار میر حسین موسوی و کاندید دیگر اصلاح طلب مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات ماه جون ریاست جمهوری ایران اعتراض کرده و سرک ها ریختند، جنبش سبز متولد شد. در این انتخابات محمود احمدی نژاد پیروز شد. صدها هزار تن اعتراض کردند که با بی‌رحمی توسط رژیم جمهوری اسلامی سرکوب شدند. از قتل 20 تن و بازداشت بیش از 2000 تن گزارش داده شده است. اینک 6 هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری که اوضاع نسبتاً آرام به نظر می‌رسد، پرسش‌ها در مورد مشروعیت حکومت جدید ایران افزایش یافته است. مهدی مظفری استاد پانتون آرهوس منشور جدید را نخستین گام در راه اتحاد جنبش دانسته و ای برادیو آزادی گفت
منشور اولین گام هست، ولی باز باید دید که محتوای این منشور چیست. منظور ایشون این است که همبستگی مردم حفظ بشه. در واقع به طور ساده تر این که ما باید این نیروها رو یک جوری جمع بکنیم، داشته باشیم، و این منشور یک راهکاری است برای که افراد متفرق نشن.
تعداد زیاد زنها و مردهای ایرانی میپرسند رای ما کجا شد؟ آنها عقیده دارند که نتایج انتخابات دستکاری شده و تقلب در آن صورت گرفته است. به تاریخ 22 جون در منطقه آپادنای تهران ده‌ها تن با خشم فریاد می‌زدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران به تاریخ 17 جون گفت تعداد کثیر ایرانی ها به خاطر نتایج انتخابات باورشان را از دست دادند. اظهارات موصوف و مثابه یک تحرک برای جنبش سبز ایران محسوب شده است. چند روز بعد از این اظهارات رئیس جمهور اصلاح طلب سابق ایران محمد خاتمی خواستار رفراندوم در مورد مشروعیت حکومت شد. وی همچنان خواست تا همه دستگیر شدگان آزاد و محدودیت های موجود بالای مطبوعات رفع شود. روحانی اصلاح طلب ایران حسین یوسفی اشکوری روزهای دشوار را برای ایران و جنبش سبز پیش بینی کرده میگوید
بخشی از این آینده برمیگردد به عمل کرده آقای احمدی نژاد و دولت او که آیا واقعا با یک تعقل و تدبیری با این جنبش برخورد کنه که خب در این صورت ممکنه تقابل کاهش پیدا کنه و یا اینکه نه همون گونه که در طول این 4 سال عمل کرده همچنان یکتازی کند، نه به مردم اعتنا بکند، نه به اصلاح طلب ها اعتنا بکند، نه به اصولگراهای منتقد اعتنا بکند و نه به حتی علمای منتقد. اگر این چنین باشه خب طبیعیه که این بحران شدیدتر خواهد شد.
میرحسین موسوی میگوید یگانه راه برون رفت ایران از این بحران توجه به خواستهای مردم ایران می باشد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ابتکار صلح اسرائیل استقبال کرده میگوید آماده مذاکره با فلسطین می باشد، اما نتانیاهو در مورد چگونگی برقراری صلح معلومات نداده است. این اظهارات نتانیاهو در حال ارائه می شود که جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا روانه شرق میانه می باشد. از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره گزارش داریم.
سخنان آقای نتانیاهو در مطبوعات عربی زبان به طور گسترده انعکاس یافته است که در مراسم جشنهای ملی مصر به مناسبت 57 سالروز انقلاب جولای در منزل سفیر مصر در تل ابیب با رئیس جمهوری اسرائیل و جمعی از اعضای کابینه و پارلمان شرکت کرده است. صدر اعظم اسرائیل در این سخنان ابراز امیدواری نمود که ظرف چند ماه یا چند سال به توافق نامه صلح با فلسطینیان و دیگر کشورهای عربی دست یابد. از هنگام دست یافتن بنیامین نتانیاهو به صدارت عظمای اسرائیل، مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل متوقف گردیده، مگر اداره آمریکا تلاش می‌کند که روند صلح عادلانه و همه جانبه در شرق میانه بیش از پیش قوت گیرد. در این راستا آقای جورج میچل دیدار خود را از منطقه از ابوظبی پایتخت دولت امارات متحده عربی آغاز نموده و قرار است امروز جمعه از سوریه دیدار نماید. آژانس خبرگزاری رویترز به نقل قول از سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است که بهبودی روابط با سوریه و برقراری صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل در فهرست مذاکرات آقای میچل با رهبران سوریه قرار دارد. قرار است فرستاده خاص ایالات متحده در این سفر از اسرائیل، دولت خودگردان فلسطین، مصر و بحرین برای سرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه بازدید نماید. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گوینده شما ملی عراری، تا فردا ساعت 7 صبح از شما اجازه می خواهم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.